سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده صفی الله ستنګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده 14/2 کال د چنګاښ نهمه د 2023 کال د جون 1/3 پایل په خبرونو کو په بامیانو کې ټرافیکی پیښې څلور تنه مړه کړي او دوه نورې ټپیان کړي دي. باختر دولتي آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی د بامیان د امنیه قمندانۍ د ویاند محمد خوانی رسا په حواله ویلي پیښه پرون د یو موټر د چپه کېدو له کبله شوې. د بندې امیر بامیانو ترمنځ سړک کې د شوې دغې پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. په افغانستان کې د اختر په شپو ورځو کې هر کال د ټرافیکي پیښو ګراف لوړیږي. په تېر کوچني اختر کې د ټرافیکو ریاست وویل د دغو پیښو له کبله شل تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. بل لور ته شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د ټرافیکو ریاست وویل د دریو میاشتو په اوږدو کې په ټول افغانستان کې 310 ټرافیکي پیښې شوي چې شاوخوا 600 کسان پکې مړه او ټپیان شوي دي. په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په لوګر، پروان، کاپیسا، میدان وردک او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. باختر آژانس د لوګر د ازري ولسوالۍ د یو قومي مشر بلال نیکزاد په حواله ویلي دغلته سیلابونو سلګونه جریبه کرنیز ځمکه، درې ښوونځي او څو پلونه ویجاړ کړي دي. تر دې یو ورځ وړاندې په پروان کې د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو په سرخ پارسا او کوسایي ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه په بخنی سره په سرخ پارسا او کوسایي ولسوالیو کې سیلابونو لږ تر لږه لسګونه کیلومتره سړک او لسګونه جریبه ځمکه ویجاړ کړي او 300 څاروي تلف کړي دي. دا سیلابونه داسې مال راوتلي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون اوړم ورځ د افغانستان په یو شمېر مرکزي، شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د 100 تر 150 ملي مترو پورې باران وړاندوینه کړې وه. د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر مایک پینس په یو نایلان شوي سفر اوکراین ته لاړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه لیکلي پینس د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي ته د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د پیاوړي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. پینس پرون پنجشنبه د اوکراین له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ازادي په اوکراین کې ګټونکې ده او په خبرې اوس باید له هر وخته ډیر دوی د اوکراینی ځواکونو پر زړورتیا باور ولري. مایک پینس چې پر اوکراین د روسیې د جګړې له پایله د اوکراین د ملاتړ پیاوړی پلوی پاتې شوی، د امریکا د 2024 کال ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند یو نوماند دی. تېر فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایډن هم اوکراین ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي د چمن په زندان کې یو شمېر بندیانو زندان مات کړی او په تیښته بریالی شوي. د ازادي راډیو د راپور له مخې د چمن سیمې مرستیال کمشنر یو خبر پاڼه کې ویلي دغه زندانیان پرون د اختر لمانځه لپاره د زندان انګړ ته راوستل شوي چې وروسته ځینو له پولیسو وسله واخیسته او د تیښتې هڅه وکړه. خبر پاڼه کې راغلي 1100 کسانو له زندانه د تیښتې هڅه کړې وه چې 14 یې بریالي شوي. یو تن د پولیسو په ډزو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د چمن د پولیسو مشر نعیم اڅکزي رسنیو ته ویلي له بندیانو سره د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم ټپیان شوي. اڅکزي ویلي په تښتېدلو بندیانو پسې چې په خبره یې په غلا او وژنو محکومو پلټنه روانه ده. او د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین چارواکو ویلي د ایران لخوا د یوې مسافر وړونکي الوتکې د ویشتو قضیه د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کوي. د دغو هیوادونو چارواکو پرون دا خبره داسې معلوم کړه چې په خبره له متضررو هیوادونو سره د اختلافاتو د حل او جواب ورکونې لپاره ایران ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د 2020 کال د جنوري په میاشت کې دغه مسافر وړونکي الوتکه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو نسکوره شوه. الوتکه کې ټول 1 شپږ اویا سورلۍ وژل شوه چې د پورته ذکر شوو څلور هیوادونو ادبا ایراني چارواکو هغه مهال وویل دغه اوکراینی الوتکه په تیروتنې سره ویشتلې ده. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې کې دا خبرونه بیا ولولئ. د سر راپور مو دا دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي باید ژر تر ژره امریکا له افغانستانه د دوی د ایستلو ته زمینه برابره کړي.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
له پاکستان ځینې راکړل شوي افغان کډوال وایي له سختیو سره مخ دي.
کریا بسراوی کې ګرد فرایز اسرائیل والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادو غبرګون پارولی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو شمېر افغان متقاضیان وایي امریکا باید ژر تر ژره له افغانستانه د دوی ایستلو ته زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 10,000 کسانو نوملیکنه کړې چې لا هم امریکا ته نه دي بول شوي. اخوا د فلیپین یو چارواکي ویلي د دوی حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي. په لومړي ګام کې به 600 افغان پناه غوښتونکي په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. فلیپین یو له هغو هیوادونو دی چې زرګونه افغانان هلته د امریکا لخوا لنډمال استوګن شوي او د راپورونو له مخې ژمنه شوي چې د ویزو کارونه به له فلیپینه مخته ځي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس مې هیله او ارزو ده چې په افغانستان کې عددي پاتې خلکو لپاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي.
دا د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا اس آی وی یو افغان غوښتونکی دی. د چینایي غوښتل د امنیتي لاملونو له کبله خپل نوم واخلي. ازادي راډیو ته ویلي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو ژر تر ژره چې خپل ګام وکړي. د زموږ په دې او یا زره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوې ده په هغه کې زموږ شامل یم. د هغو ژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شوو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمېر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمېر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پاوز یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي
نړیوال او خاصتاً په امریکا، اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه ژغ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسیم، ځکه موږ په تخیاس کې هم ته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په ضبوي او ډېر په مشکلاتو کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبانو لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، تریتم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم غواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړې د هغوی لنډمهاله قربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط اسوشیټد پرس خبري اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني په لومړي ګام کې به د یو ازمایښتي پړاو له مخې 600 افغانان له افغانستانه فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپیني چارواکي د خبرو له مخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو لخوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې د دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د لوی اختر دریم ورځ ده. ورزو روزګان ته د چالتا اختریزی میلی څنګه ترسره کیږي په دې اړه باندې یو رپورت لرو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سفید خار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولس ګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اخترېزی میلو په پار نیولی. دا ورزګان دا اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اخترېزی میلو په اړه معلومات داسې راکړه. د ارزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د ارزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې ده چې هر کال به پکښې کې زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده، خو سږ کال پکښې کې د خلکو شمېر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د ارزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
سلام شادي او بیا هم ښه دي، خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې؟ اقتصادي وضع خرابه ده. هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي، څه کاروبار نشته، پیسې نشته.
لای مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم. ډېره ښه خوندور اختر دی را اوسه پورې، ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده، اکثره خلک میلوال ځي او ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسؤول کاري موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځی په سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وربشو کندار ته له ګاونډي پاکستان څخه کندار ته راستن شوی افغاني کډوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشتوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. د عبدالسل کده چې په هیواد کې د غربت او بیکارۍ له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
خیز محمد له کلونو کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون سي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو، دلې ارامیس و کراریس و ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول شته، ګراني ده، بیروزګاري ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډکتي. نو موږ دغه سره وغورځېد چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوي کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جزالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدله. منګایي دردا 13 و، تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د چین د بازار یو. یار حالت خو فلال گزاره کېدله چې لږ منګایي نه و، گزاره کېدله چې اوس منګایي زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مو خدای مهربان دی، دلته به گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
د کریا په سراوي کې ګرده فرایز سراوي والا کریا غواړي، بچان ډوډۍ غواړي، دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې شاوخوا 15000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امریت یو مسول نقیب الله وایي هر ورځ له دې لاري شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9000 کورنۍ راستنې شوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي. او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې، او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنېږي. او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکارۍ له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
آزادۍ رادیو ته غوږی است.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ووایو. په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تاریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تاریاکو او هیروینو پر عمومي عرضې او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوډ مینسفیلډ ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوهم که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبره دا ده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونې په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په مني کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغېزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یوه افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسي او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا پخپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونو رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې آن دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل. خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغېزمنېږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوي وړاندیز شوي پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي، ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغېزې څېړلي او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي. ازادي رادیو ته غواګیست. د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د قران مجید تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهرچیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغه کار غندلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغه راپورته شول چې د ستاکولم د یو تر ټولو لوی جماعت مخې ته د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. اسدالله لودین د لویدیځو اژانسونو په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لسګونه هغه پارېدلي مظاهرچیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهرچیانو د پنجشنبې په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت له انګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یوه ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهرچیان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهرچیان د همجنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مختدا الصدر پلویان بلل سیوی لزانونو سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومی کا په نوم یوه 10 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ له مخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړې، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په ویلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک یې دا ډول عمل نسي زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد لارویانو ته لسپکوي پرته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قران شریف ته د سپکاوی د پیشه په کلکو ټکو غندلې او لبیلابیلو لارو یې سویډنی چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوی ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو ته غواګي است کولای شي زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واوري.
ستاسو له پیغامونو
وای اختر پټو کټو کوراغله نن جامیش نه د غاړه ملونه اختر په دې حالت کې اختر خو مشکل ده چې خلک تجلیل کې او پیدای کې پیسې نشته خلک شلز ډوډۍ واخل پیدا کې روزانه هغه باندې اختر ده نو غریب خلک به اختر سرنګ کوي یا قرباني به څنګه کوي. موږ خپل د دوه درې کاله کې کې قرباني مې نه ده کړه نو موږ څه بس دا جان ځان ځم د اوس خبرې کوي موږ باندې چې جوړ اختر ده نور خلک حالت سوې وو خلک دنیا پیږي چې په افغانستان کې سره خبره سره سرنګ حالات ده زه شوای ما خپل تاسو په خپ پیږي چې افغانستان حالات به ډیر خراب وي وګړي ډیر ده اختر هغه ورځ ده چې خلک اولاد جوړې ځان ته وکړي.
سلامونه نیکی هیلی هغه احترامات مې ومنه. زه عزت ګل ملنګیار یم چې په الحال سعودي عربستان کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. قدر ته وایم اختر خو یقیني چې ډیر سخت ده ځکه چې یو اختر نه ده دوه اختره نه دي بیخي زیات یعنی څلورم پنځم اختر ده چې جلای د وطن څخه تیروو. نو قدر ته وایم تیاری خو مو ورته نیولی ده بیا هم که سختي وي هم سخت ده بیا هم تیاری مو ورته نیولی ده کالي مو ورته کړي دي چا خبره چې وسکر تیاری مو ورته نیولی ده او چپلې مم ورته اخیستې دي له خیره سره مونږ خو دا څادر یا ټوپۍ دم ورته کړې ده انشاءالله دا مو د وطن نه راغوښتي وو تیاری مو ښه تیاری ورته نیول ده انشاءالله. خو خپلوان یعنی ملګري کور دوستان خو مو بیخي زیات یادیږي ځکه چې د مسافرۍ اختر دي دلته بیا اختر داسې وي په سعودي عربستان کې چې کوم داسې خاص ځایونه یعنی موږ چې په کومه سیمه کې ژوند کوو داسې خاص دود یا رواج داسې پخوا غوندې لکه مثلا داسې صحیح ځایونه یا د چکر سیلي ځایونه داسې نه لري خو بیا موږ یو دود یو رواج دلته جاري کړی ده چې مثلا د اختر په ورځ موږ میوه راوړو بیا دلته خپل اتاق کې ورته ناسو خپل د سیمې خلک یعنی د وطنوال یو بل اتاقو باندې ګرځو یو بل سره اختر مبارکي ورکوو نو بیا هلته میوه یا څوک چای څکي یا اوبه څکي یا میوه خوري نه نه وروسته هر سړی خپلو اتاقو ته ځي نو یو مازدیګر کې یو ځای دغه سیالي هغلته دومره ځو. خپلوان یقین وکړه چې بیخي زیات مو یادیږي کور مو یادیږي ملګري انډیوالان مو یادیږي او د وطن د کلي ملي مو یادیږي. نو بس تاسو نه مننه چې زمونږ غږ اورئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. تلرویشت دوستو یا